مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان قبایلی سیمو، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. د خبرونې په پای کې د ځوانانو د ښې راتلونکي په اړه ځانګړی یونیس پروګرام روښانه مستقبل اوریدل هم مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو ګلیاس ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
تلی مشر لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باندې د سفری بندیز لری کې دروستو د علاج لپاره دوبۍ ته تللې دي. د ګلبدین حکمت ویار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ د سولې رسمي خبري پیل شوه او د روس ولسمشر وای کولی شي چې په 100 غنټو کې دننه په شام کې فوجیان پر ځای کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویری دی چې په نوموړي د سفری بندیز لری کې دروستو د علاج لپاره دوبۍ ته تللې دي. په پرویز مشرف د غداری او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دي. د پخوانی فوجي واکمن وکیلان ویل چې نوموړي ته د دملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. پرویز مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لری کړی او حکومت ورته له هیواد بهر د تلو اجازه ورکړه. د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې د پرویز مشرف وکیلانو د سپریم کورټ فیصلې په رڼا کې باقاعده درخواست جمع کړې وو او له حکومت ورته له هیواد بهر د تلو اجازه ورکړې. نوموړي ویل د پرویز مشرف وکیلانو دا ضمانت ورکړې چې نوموړی به په شپږو هفتو کې پاکستان ته ستون شي او په روانو مقدمو کې به عدالت ته حاضر شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون مشال اړې توي چې افغان چارواکو سره یې لمخ کې د توافق یو مسوده برابره کړي چې باید پر بیلابیلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو ارینه نتیجه به ورکړي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال اړو ته ویل چې وسلوالو د شاوال زوی سیدګي سیمه کې په فوجي کیمپ برید کړی چې پکې یو فوجي کمانډو وژل شوی او یو کیپټن ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالي ډلې د برید ذمہواري منلې ده. د کراچی پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر یې وژلې دي. د کراچی پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبر اعلان وکړ چې د یوې کاروای پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مهم کمانډر وژلې. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو سلویخت اهلکارو او د بهوري مسلک د 43 کسانو په وژنو کې ککړ وو. مشتاق مهر زیاته کړه چې دغه کمانډر په دې رستو کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې کې شامل شوی وو. تر اوسه دغه وسلوالي ډلې د پولیسو دعوی په اړه سندې ویلې. پاکستانی سیړونکو په همدې میاشت کې هندستان ته ځي سو په هغه سیړونکو کې مرسته وکړي چې د هندستان پر یو هوایی اډې د برید په اړه کیږي. په هغه برید کې و کسان وژل شوی ول. د هندستان د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي پاکستانی پلاوی د روانې میاشتې په 28 نیټه د هیواد ته رسیږي او د پنجاب په شمال کې به پر یوې هوایی اډې د هغه برید په اړه سیړونکو کې برخه واخلي چې د جنوري په میاشت کې شوي. هندوستان په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې دی ذمہواره بولي. دا برید د دې سبب شو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې تری وزنډې دي. د هند د بارنو چارو وزیر په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې کړې. سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ډېر ښه فضا کې ترسره شوې. امریکایي فوجي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته یې وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د زیارت په ورځ د امریکا د سنا د فوجي خدماتو کمیټې ته کړې ده. ډانفورد په افغانستان کې حالات ستونزمن وبلل او دغلته د امریکا د اوسني فوجي قومندان جان نیکلسن او پخوانی قومندان جان کیمبل د هغه ارزونې سمې وبللې چې وای طالبان لا هم یو ګواښ دی. ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانی او وسنی قومندان سره سلام مشورې کړي او د هغوی سپارښتنې اخیستې دي. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي فوجیان او د 3000 په شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي چې روسیا کولی شي چې په څو ساعتونو کې دننه په شام کې یو وار بیا فوجیان پر ځای کړي. پوتن دا څرګندونه پرون په کرملین کې کړې چې د ورځې وړاندې له شام نه په ارزي توګه سرتیري وستلی وو. د ویل ماسکو په هغه هیواد کې په دومره شمیر کې ځواکونو پر ځای وساتي چې د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ځای جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي ویل دوی ډاډمن دي چې په نږدې راتلونکو کې نوي او جدي کامیابۍ ترلاسه کړي. ولادیمیر پوتن په ځانګړې توګه د قدیم ښار پالمیرا چې دا مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ولقه کې ده په اړه ویل چې ډېر ژر به د بشار الاسد رژیم د دې ښار کنټرول ترلاسه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلوال ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تور نکړه. جان کیری پرون د امریکا د بارونو چارو د وزارت په یوې کمیټې کې سرګند کړه چې د داعش وسلوال ډلې مسیحان، شیعه مسلمانان او یزیدان په ډله ییزه توګه وژلې دي. نوموړي ویلي دا ډلې د خپل مذهبي قاعدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې دي.
Naming these crimes is important.
د ټول جرمونو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې هم مهم د دې جرمونو مخه نیول دي. جان کیری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت هم بریدونه کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولایاز وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد د بهر د سفری اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبۍ ته رسیدلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا سره مخامخ رسمي خبري پیل کړې. په شمالي وزیرستان کې په وسلوال برید کې د پاکستاني پوځ کمانډو وژل شوی، بلخ په کراچي کې د داعش وسلوالي ډلې یو کمانډان وژل شوی چې په یو شمیر بریدونو کې لاس درلود. د کراچي د پولیسو مشر په اړه وایي
اس کے جو مزید ٹارگٹ تھے وہ کئی سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات.
پاکستان کی پرسن ملت پال گندون وائی د چین پاکستان اقتصادی رہداری پروجے پڑا د وفاقی حکومت پر جمن و باور نہ لری. دا پشتونخوا ملی عوامی گوند سینیٹر عثمان خان کا کڑ
غلط بیانیاں دوی کی پشتانہ بدے غلط فہمی کیا سے مجھے در جوڑو.
پاکستان ویلی پسار کے غونڈ کی د سویلی آسیا ہیوادن مشرانو تا د گڈون بلن اور کھوی. او د روان خبرونه په پای کې د ځوانانو د شیراتونکو لپاره اونیزه خبرونه روشانه مستقبل اوریدل هم هېروي چې دا ځل د بیکورسو او ترګری ځپلو ماشمانو وادي ژوند ته دروستو پاړه ده.
موږ د دې استادانو ته داسې ټیکنیکس خو چې یره دی بل ورځ کلاس لاندې شي او دا کم سټوډنټس چې دي د دې د نارمل لایف کراولي.
پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غله مشال رادیو څاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تشپړ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفری اجازه ترلاسه کولو وروسته د متحده عرب اماراتو دوبۍ ښار ته رسیدلې دي. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم له هغه فهرست لری کړ چې له هیواد بهر اوربانې د سفر بندیز وو، خو بیا هم عدالت د اختیار وفاقي حکومت ته ورکړ چې د نوموړي د تاګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تیر ورځ د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان مشرف ته له هیواد بهر د تاګ اجازه اعلان کړه. د مشرف وکیلان وایي چې هغه درملین لپاره تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2016 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی وو، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره خبره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخوانی پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخوانی پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2013 کې اچولی وو.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو ساوري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون په کابل کې په رسمي توګه پیل شوې د اسلامي حزب د پلاوي مشر هیلمندي وشو ده چې که مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې اترې به ښې نتیجې ته رسیدلای شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرونو ویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي وو چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ وایو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډیر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډیر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر. دا صلح ډیر دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډیرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکزه ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا، اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردې مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوي کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه، ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
پاکستان وایي د سرتاج عزیز او د هند بهرنی چارو وزیر ترمنځ ملاقات کې به پر ټولو چارو خبرې کیږي. دا خبره د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته وکړه. د نوموړي په وینا په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د سوهیلي آسیا هیوادونو له بهرنی چارو وزیرانو سره ملاقاتونو کې دوی ته د سارک په سرمشریزه کې د ګډون بلنې ورکوي چې امکان دی روان کال په پاکستان کې وسی. په دغه نور تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوی نیپال کې د سویلی آسیایی ملکونو د مرستو د تنظیم یا سارک وزارتي غونډه روانه ده، او دې دوران بعد د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز د سارک ملکونو خارجه وزیرانو سره ویني. د ده په خبره سحر د ناشتې دوران د سرتاج عزیز او هندي خارجه وزیر ترمنځ مختصر ملاقات شوی دی. د زیاتوي
په بنیادی توګه دا سارک ملاقات دی چې پکې سارک ملکونو خارجه وزیران یو ځای شوی دي، او موږ تاسو ته ویلي دي چې سرتاج عزیز به د هندوستان په ګډون د هر سارک ملک د خارجه وزیر سره ویني، او هغوی ته به پاکستان کې د کیدونکي سارک سرمشریزي دپاره د پاکستانی وزیر اعظم بلنه رسوي. بیا سرتاج عزیز دا هم ویلي چې هغه د هندي خارجه وزیر هرې خبرې اورېدو ته تیار دی، نو ظاهره ده چې اغلی کس خبره کوي نو هغې ته به جواب هم ملاویږي.
امکان دی د سارک ملکونو سرمشریزه روان کال پاکستان کې وشي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. نیپال کې د شوی ملاقات او د دې د ګټو په اړه چې مشال ریډیو د پاکستان هندوستان په چارو نظر لرونکي خبریال شفیق احمد نه تپوسو کو، نو دوی د ملاقات سره بعد د نورو ملاقاتونو لار خلاص شي، خو بیا هم د دواړو ملکونو ترمنځ مسلې دومره زر نه حل کیږي. د دې په خبره ملاقاتونو کې هندوستان غواړي چې اول په ترهګرۍ خبرې وکړي، خو پاکستان کشمیر ته اهمیت ورکوي.
پاکستان سره هم ډیر خبری دی، خو پاکستان یقینا په ټاپ باندې کشمیر خبر وړاندې کوي، ځکه چې دا یو ډیر اصل مسله ده، بنیاد دی دغه چې کله دی کینی او خبرې شروع شي نو خبرو حل راوځي. دا هغه سنس کې موږ ویلو چې دا یو مثبت قدم دی چې کم از کم دی به کینی او خبرې ترې به شروع کی. دی نه پس سیکرټری لیول ملاقات ته هغه به مهمی، او بیا موږ ګورو چیرته کی دی شي نریندر مودی او د نواز شریف سره ملاقات هم په نیویارک کې وشي. خدا نظر مسلې نه حل کیږي.
د یو تپوس په جواب کې چې ګنې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ امریکا کې د ایټم د حفاظت پاړه کې دونکو غونډه کې د ملاقات امکان شته. ویاند وې په داسې قسمه غونډو کې اکثر د مشرانو ملاقاتونه کیږي، خو تر دې دمه دا نه ده واضحه چې آیا نواز شریف او نریندرا مودی به سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د پاکستانی پوز او طالب سوالو ترمنځ په جګړه کې د پوز د ځانګړي ځواک یو کمانډر وژل شوی او یو بل پوځي افسر ژوبل شوی دی. د سیمې چارواکو د پیش پخلی کړی او ویلي دي چې یا د مرګ ژوبل تیر ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شوه، بلخوا وسلوالي دا کوي چې تر لا زیات پوځیان یې وژلي دي. نور هله سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
بنو او شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو پخلی وکړو او وی ویل چې دغه پیخه تیر ورځ ماسپیخي نوروسته شوال زوی سیدگی سیمه کې شوه. دوی ویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی، او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلی وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز ناین ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکری وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دا وای وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي، او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو. خو دولتي چارواکي د وسلوالو دغه دعوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. سو ورځې وړاندې هم مسعود طالبانو ویان اعظم طارق هم د غلطه په امنیتي سرتیرو د برید دعوه کړې وه، او ویلی ول چې اوله سرتیری په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دوا هم رد کړی وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات شروع شوي، او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله اعلان کړي چې د غلطه اوس د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تګ بندیز له وجې کاره معلومات مخې ته نه راځي، او وخت په وخت د غلطه دان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کراچي پر لور. د کراچي پولیس چارواکي وايي په شار کې د عملیات پر مهال د داعش وسلوالي ډلې یو مهم کمانډان وژلی دی. د کراچي پولیس مشر مشتاق مهر تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې وژل سوي کس د پولیس او رینجرز د یو څلوېښت اهلکارو او د بوهري مسلک د دیارلس کسانو په وژنه کې لاس درلودی. د نوموړي په وینا دغه قمندان لومړی د القاعده بري صغیر څانګې سره یو ځای و، خو په دا وروستیو کې یې په داعش وسلهواله ډله کې ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساس ادارو په وینا د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و، چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و، خو د دوی لپاره یې څه لویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه یې جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاقی حکومت کے اهم شخصیات
د مشتاق مهر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندګلو لرله او د سر قیمتي سند حکومت 25 لک روپے ټاکلې وو. د نیول وروسته په جوبل حالت کې روغتون تاول شوی وو، خو هلته مړ شوی. کسان په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مکل د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل، نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو، نو په دغه وخت پوره وسلوالی ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو، کراچۍ، خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، کوئټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه واضحه پالیسی نه لري.
کوم څیز خالص او گزار نکړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکری نظریاتی همدردی لري، هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي، نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې. او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي، نو هغې سره دا چې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي، نو شاید چې د هغې سرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پښتونخوا ولسي تحریک وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې لړ کې په پښتون میشتو سیمو کې د توانایي پر یکې یوې پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دوی په وینا وفاقي حکومت په ټول ګوندیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي او سیاسي ګوندونو ته هم پکار ده چې پر حکومت په دې لړ کې فشار واچوي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې د وفاقي حکومت پر یوه وعده هم باور نه لري او هله به تسلي وسي چې پر غربي لارې کار پیل کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله را کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وه چې وفاقي حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف لومبې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړ کې په غربي سړک کار کولی شي، بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وه چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپلې وعدې پوره کړي.
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سینیټ د سټینډینګ کمیټې میټینګ وو. حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل خبر ورته وړاندې کړې ده چې د غربي روټ سکم هایوې جوړه ده، دا د فیزیبلټی رپورټ هم ورته وړاندې کړې. هیڅ جواب نه. بیا یاد مر سوال دا و چې تاسو دا 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې 2 میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړئ د نو سو بیان وره ورسره ریلوی غمر تورسته 1 کیلومتر ریلوی لاند ته بیان کړئ مسلسل غلط بیانونه دوی کوي او پښتانه په دې غلط کوي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی به په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په 13 ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي
ټول پټه رايو زېشي او په خیره کې دا فیصله شو چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده چې صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي دې سی پک د پاره چې څومره مکه اخیستل دي چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورل ته بندوبست کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبري زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټه کې زموږ ممبر یم نو تاسو په تاسو چې په پیک باندې کوم کار شروع دی نو هغه د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشتې به مکه واغسته د شوې سیکشن 4 اوسلو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هرڅ شوې دي او تقریبا د جون نه پس په پکتیو دي کارم شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار پې نه کیږي سم پېنې شي
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بیل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغو ګوندونو نیوکې بې ځایه ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې دې هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړل سي مذهبي ګوندو د پنجاب پر حکومت غږ کوي چې د ښځو ساتنې قانوني مسوده دې بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره دې نوې مسوده جوړه کړي ځکه چې په خبره دا بل له شریعت سره په ټکر کې دي په دې اړه ملیحه میرزاده راپور لري
په دې وروستو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړي چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړي دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې په ورځ په لاهور کې راغونډ شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپلو حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد پور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے اور پلاسکی کی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار بالکل تباہی دا
ہم دغه قانون پاڑا د جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وای چې د پولیسو لخوا د کورنۍ مسلو حل کول د اسلام ضد عمل دی
تشدد خمو هم خلاف یو خزو باندې کوم ظلمونو کی مونږ داغه مذمت کو نو هغه دا پالا قانون سازی غواړو لیکن قانون سازی په آړ کې مغربی معاشره مسلط
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي په دې اړه د عورت فاونډیشن سایمه منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوی نشي کېدی د خیبر پختونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي هغه ته لږ ډېر په کور کې دننه تحفظ ورکوي چې هغه به څوک بهالې ټکولې نشي هغه سره به څوک ظلم نشي کولی نو هغه کې دی ولې رکاوټ اچوي مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکړي نو دې څوک دي چې منه کوي.
د نهه پورس په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د رواني میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړ شوی چې دې بل ته دې بیا کتنه وکړي. کنه وی نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو ټول خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لسنمې بجې سوي ګل ایاز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلي چې په نوموړي د سفري بندیز لرې کېدو وروسته د علاج لپاره نن سهار وختي دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو کې د حزب اسلامي د ډلې وفد مشرۍ کوي په نوم مشال اړوته ویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یوه مسوده برابره کړي چې باید پر بیلابیلو موضوعو اوس غور او بحث وشي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالو ډلې د برید ذمہواري منلې ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون مشال اړوته ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو سلبیق اهلکارو او د بحري مسلک د 1300 کسانو په وژنو کې ککړ وو. تر اوسه دغې وسلوالو ډلې د پولیسو دعوی په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی څېړونکو په همدې میاشت کې هندوستان ته ځي سو په هغو څېړونکو کې مرسته وکړي چې د هندوستان پر یوې هوایي اډې د برید پاړه کیږي. په هغه برید کې 9 کسان وژل شوي ول. امریکایي فوجي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سفارښتونو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته یې وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د زیارت پر ورځ د امریکا د سینټ د فوجي خدماتو کمیټې ته کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تورن کړه. جان کیری پرون د امریکا د بارونو چارو د وزارت یوې کمیټې ته دا څرګندونه کړې. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه کولی شي چې په 100 ساعتونو کې دننه په شام کې یو واری بیا فوجیان پر ځای کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
نن جنگ ورسپان خپل ادارية په پیښور کې د ترخګرۍ په پیښه باندې لیکلي او وایي چې د ترخګرۍ پر ضد پوځي اپریشن پای ته د رسیدو د اعلان او 14 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې 14 وکړې شو. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دوی انفراستراکچر تبا کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاری ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نورې توندول په کار وی زکه چې وسلوال په نوو نوو طریقو او په نوو نوو ځایونو کې حمله کوي نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې سیاسي په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربیه زب لوجی وسلوال تر ډیره حدا کمزوري شوی دی خو ختم شوی نه دی او چې چرته هم موخه په لاس ورځي خپل کاروایي کوي نو د دې د خاتمې لپاره کا یو خو د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. اداریا اخری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی په شمالي وزیرستان کې د کامیابیو په وجه ځان نشي ختمې دي تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کرس پانه خپل اداریا کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته ودی ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړی دا چې تر مخه به د وزیر الله هاوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولای شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي خو تر دې دماغ دغه اعلان عملي نشو. ادھر یہ آخری کلی کی لدی اڑان دی موجودہ وزیر اعلیٰ ہم خپل سرکاری مانے کے د زنانو د یونیورسٹی جوڑول خبر کڑے وا نو بائی چی حکومت ہاغ وادی وکڑی چپور کولے شی او لو ہاغ خبرونا ڈڈ وکڑی چی سرتے نشی رسولے
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخشن نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل پر پاکستانی چارواکو ژغ کړی چې په پېښور کې د هغه بمی چاودنې ذمہ وار ژر تر ژره د قانون منګولو ته راکش کړي چې 14 کسان وژلي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د جرمني ډی پی خبري اژانس لیکي چې افغان کډوال دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتګ ته ځکه کار کوي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسٹی انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه 14 چې پکې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي ذمہ وار دي زر تر دره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ایزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کوم کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادی انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل دا تکړه چې پاکستانی چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبري اجانس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تهخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د اجانس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. اجانس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمیره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو اجانس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر اجانس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 400 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان وکړ چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عیسویانو، یزیدیانو او نورو مذهبي او نژادي ډلو په ضد په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلې ایزې وژنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سوډان کې د اقلیتونو تر ډلې ایزې وژنې وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا په داسې څرګند ډول د یوې ډلې اقدامات د ډلې ایزې یا عامه وژنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي، خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic.
جان کیری وای د ډلېزی وژنې یو عنصر دی وی قومي یا مذهبي ډلې په بشپړا یا د وی برخه د لمنځه وړلو نیت دی. موږ په هیغو چې د عشق په لوزینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې د عشق مسیحان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وشنی. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي.
To its perverse ideology.
The Jan Kerry poena da Daesh waslawali dali de Sunni musulmanan aw Kurdi aqalat par zat ham bashari jinayat tar sare kadi. Da America da baharanay char wazir wai da America hadaf yawasidan da she Daesh ta mati warkhal shi aw saw khrusta bal sakhtari zadala pa bal lu mawshar da de zai bunisi balki hadaf da de che ifratiyat da tal para laman zai wadal shi. Jan Kerry ziyat akra da jinayat aw paala khabari kawl muhim de khatar de muhim da jinayat aw makhani wal de.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د سنت ځینې غړي هڅه کوي چې د روس او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګندې د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منظور کړي. د روس د پروپاګندې په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا سنت ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. د پداسې حال کې دا چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همهغه هیواد پر مالي مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یوه ځانګړې څانګه ساز کړې. ناټو هم د روسیې د پروپاګند مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سنت ته د ریپبلیکن ګوند د سنیټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند د سنیټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوې قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوې. دغه قانوني مسوده یو کاپي چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړې دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوې چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په هکله د ورکړل شوو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منظورۍ وروسته بعد هغه هیواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هواره شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. په پاکستان کې لږه کېدو حکومت لخوا په قومي اسمبلی کې د دوی د مذهبي رسومات ورځ لمانځلو لپاره د رخصتي د وړاندیز منظورولو هرکلی کړی او ویلي دي چې حکومت اوس په چارو کې دلچسپي اخلي. د لږه کېدو د مذهبي رسومات د ورځ لمانځلو لپاره د پاکستان قومي اسمبلی په چهارشنبه یو قرارداد منظور کړ. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت چې په وړمه ورځې قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خوشحالۍ ورځې لمانځلو لپاره د رخصت ورکولو یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. اقلیتونو سره تعلق لرونکي فعالانو یې هرکلی کړی دی او وایي چې موجوده حکومت د دې په معاملو کې دلچسپي خودل هم شروع کړې ده. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش واکوانی وړاندې کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې خیبر پښتونخوا کې میشته هندوانو یو مشر هارون سربدیال وویل چې د دوی یو پخوانۍ غوښتنه پوره شوه. موجوده حکومت دوی لپاره ښه ثابت شو ځکه چې د اقلیتونو لپاره هلې ځلې په نظر راځي. دې زیاتوي
زموږ پارلمنټیرین چې نم نان مسلم پارلمنټیرین دي او سیول سوسایټي دي هغه نان مسلمز او خاص طور باندې اسپیشلی چې دي میجارټي کمیونټی مسلم خلک دي هغه زموږ دی هلې ځلو کې چې دي او دې کوششونو کاوشونو کې چې دي هغه دا هغه هم ډیر موږ زیات مشکور یو چې دا وې د پرشر د وجې نه دا وې د سنجیدګۍ د وجې نه دغه د پراپر لابینګ د وجې نه نن دا ارسه ممکن کیږي لګیا دي او چې بد اعتمادې کم فضا وا اپ مزه مزه چې
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي
مونږه پاکستانی شیری او مونږ هم چې کم به کم چھٹیاں چې کم هر مرحله الله په خپل تہوار باندې منا کیږي او دا منورټی لم چې کله په خپل خوشحالی یا داسې موقع باندې ملاویږي نو چې اوس دا کم زمونږ مذهبي پروګرامونه په دې کې مونږ چھٹیاں ملاویږي نو دا خو ډېره ښه ده خوشحالی خبره ده او په دې باندې چې کم دې مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو.
وکیل شکیل چندر وایي دا د حکومت کې یو ښه اقدام دی خو پکار ده چې په دې عمل وکړی شي ځکه چې پخوا هم داسې قراردادونه مخې ته راغلي وو.
صرف کرسمس دا پارا با گرانڈ کے دو باقی تہواروں دا پارا با نو ولی چھ دا فیمس تہوار ہو پکڑ دے چھ ہر چا چھ مین تہوار چھ دے اوی دا پارا صرف آہا کمیونٹی دا پارا چھ افشن چھٹی نو آہا
پاکستان کی وسیدون کی اقلیتوں او سیول سوسائٹی لخوا وقت پا وقت حکومت نے دا غختنہ کی دا چھ دا ہر اقلیت دا خوشحالی ورثی لپار دے بیر بیر چھٹی و ٹاکل شی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ځوانانو د شیراتلونکو لپاره د اونیز خبرونی روشانه مستقبل پر لور راګرځوم. پر روشانه مستقبل خبرونه کې دا ځل د بیکورسو او ترګری زپلو ماشومان وادي ژوند ته د بیا رسنېدو په اړه بحث شوی دی. دا پروګرام تاسو لپاره منور شاه جوړ کړی نو راځي چورته غرسو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نفسيات ماهرین وایي د زده کړو او تعلیمي عمل لپاره د امن او سکون ماحول ډیر اهمیت لري ځکه چې د ماشومان ذهن ډیر کچا او نازک وي او د بدامنۍ او ترهګرۍ له وجې ډیر زیات متاثر کیږي. د تپکتو سره په هان وای چې خیبر پختونخوا په خاص توګه قبایلی سیمه د تیرې سباندې ویله سيزه راهسه بدمنې ډېرې وزپلې او ماشومان یې د بیکورۍ په شمول د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوې چې پکې یې د تعلیم سلسله هم د سمودې لپاره ودرېدلې و. اوس چې حالات په خکېدو دي او د قبایلی سیمو خلک بیر تخپل سیمو ته ستانه شوي نو ماهرین وای په کار دي د دوی تعلیم ته خاص توجه ورکړل شي. د ماهرینو په وینا د متاثر شوي ماشومان او د عامو ماشومان مانو په تعلیم کې ډیر فرق دی او په کار دي چې دې ته پاملرنه وشي. د لړکه د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د پرمختګ څنګه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو شمېر پروګرامونه شروع کړی دي. په یاد اداره کې د پرمختګ او منصوبه بندۍ مشر جاوید اقبال مشال ریډیو ته د خپل ادارې د هلو ځلو په اړه وویل
زمونږ چکم دے ان گوئنگ لکا پا پائپ لائن کے دے دے دا پار ریکروٹمنٹ شروع دے دا گورنر سے دا خواہش ہو چے دا کم پا فاٹا کی چکم دا وار شروع دے دے پا وجہ باندے چکم آؤٹ آف سکول چلڈرن دے دے دا آگے مطلب اس نن سا بائی سوک پا سکول نو کے نئے ایڈمیٹ کرے دا آگے نا آگا عمرو نا تیر شوی دے لکا نائن نواخلا سکسٹین یار اور ایج دے نو دا غی دا پارا مونگ دا سی یو پروجیکٹ ڈیزائن کرده دی چه دی دا با پا یو کال که دا فیفت کلاس چکم دی دا دی پاس سرٹیفکیت با تا ملاو دی شی چه دی مین سٹریم شی او پا فارمل ایڈوکیشن تارا شی دی دا پارا مونگ یو پروجیکٹ اوس می بی چه با یو نیاشنی میکی سٹارٹ شی دی مونگ دی لیٹرسی فارال پروگرام ان فاٹا.
نوموړي زیاته کړه چې کوم خلک بې کوره شوي د هغوی ماشومان د یو شمیر نفسیاتي مسلو سره مخ دي. د لپاره یې په ازمیختي بنیاد یو پروګرام شروع کړی چې کوم سیمو ته خلک ستانه شوي او ماشومانو یې بیا سکولونو ته تلل شروع کړي. د هغوی د استادانو لپاره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو تربیتي پروګرام ترسره کړو.
تحصیل بار خیبر ایجنسی کے دی نیو ریٹرن شوی دی او دا چکم دی دی دا پارا مونگ دا یونیسیف تا ہون سرا دا سائیکو سوشل سپورٹ اور لائف بیسکل ٹریننگ ارینج کری دی رو سپور خو مونگ آلموسٹ 250 ٹیچرز ٹرین کل اور یو 80 ٹیچرز نور پاتی دی کنا تا دے سر زن پور دا مونگ ٹرین کل پاوم دے دو ٹاپکس باندے سنکی دا دی ایریا چکم سٹوڈنٹ دی دا مینٹلی ڈس آرڈر شوی دی او ٹراماٹائز شوی دی دا نفسیاتی دی مینٹل لیول خراب شوی دی دی حالات پوا جوان دی چکم ڈرکشن نو دی حوالی سر مونگ دا دی استادانو دا سے ٹیکنیکس خوی چی یرا دی بلوز کلاس لالار چی او دا کم سٹوڈنٹ چی دی د دې د نارمل لایف کراول یو بل چې کوم بیسیکلی دا ډراپ اوټ چې کوم سټوډنټس کی دا اندې د حالات په وجه نو دې ته داسې ټیکنیکس خې چې دې واپس نو تا راشي او دې خپل نارمل لایف انجوای کی.
دا چې د دغه ډول حالاتو نه تقریبا د قبایلی سیمو هر برخه تیره شوه. دا پروګرام نور سیمو ته د غزولو لپاره څه پلان لري او کڅنګه؟ جاوید اقبال په دې پوښتنه وویل.
یره دا تاسو ډېر ښه کوشن کو، چونکی دا ایز اے پایلټ پروجیکټ مونږ دا یونیسف سپورټ سره دا بیسیکلی مونږ په خیبر ایجنسی کې دا یو وړې ایریا نه سٹارټ اخستې ده. دا بارا تحصیل چونکی په دې ایجنسی کې په جمرود تحصیل هم دی، لنډ کوتلم دی، نو دا چې کوم دی مونږ بیسیکلی دا باړې تحصیل نه شروعات اخستې دي. دا به مونږ کوشش کوو چې دا لکه زموږ پلان خو داسې دی چې ټول فټه لپاره چې کوم دي اسپیشلي چې کوم آی ڈی پی ریټرن وي دي او دا ورک وځي کوم خلک افیکټ شوي دي، نو هغې مونږ لپاره زموږ داسې پلان شته چې هغې ته به مونږ دا ټریننګ ورکوو. خو دا به لکه مطلب وخت سره سره به ایکسټینډ کېږي په نیکسټ ایئر کې.
شاهد ګل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل کې د ګل پبلک سکول مشر دی، د استادانو په دغه ځانګړي تربیتي پروګرام کې برخه اخیستې. نوموړي نه مو پوښتل چې د سکول د مشر په حیثیت د پروګرام کې څه زده کړل او په خپل سکول کې د هغې د عملي کولو لپاره یې څه ګامونه پورته کړل.
هغه کې مین دا و چې زموږ سره څومره سټاف دي، هغه کوالیفایډ سټاف دي، خو موږ سکول سټاف ته د کنه ټریننګ نه رځي چې هغه ماشوم به دغه یو مسله کې کنده. فار ایگزامپل دغه د کور مسله ده، هغه پلارن پړه دی، هغه نور سیملی کې جکټ سره نشته، نو هغه موږ څنګه یو چاته د تعلیم تر به رجحان څنګه زیاتو ټول وجوهات کنده هلته موږ ذکر. موږ څومره سټاف ته هغه ټول لغونکو او هغه باندې چې کنده ما ورته چې مسلمان له دا مسله کې دي چې هغه دا حل دی په دا طریقه باندې دا سایکو مسله تاسو حل کول شي، هغه جذبات مسله تاسو حل کول شي، هغه سره کېل وغیرہ ضرورت دی، هغه لا تاسو چې کنده مینا ضرورت نه اوسې نه چې کنده مخکې سټار ته وکړو او ما سټار تم چې کنده دا نه وکړه چې هغه هم دا طریقه نه باندې کنده دا طریقه اپلای کړي.
دا چې د بدمنۍ نه مخکې او اوس یې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق راغلی، یعنی د یو عام سکول ماشومان او د یو ځپل شوی سیمې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق ویني؟ شاهد ګل وویل
خاندان سره شوی ده، هغه بې کوره شوي دي، هغه چې کنده تعلیم نه لږ وخت لري شوي، دغه سکولونه ختم شوي دي، دغه استادانو چې کنده حالات خراب شوي دي، هغه استادانو هم چې کوم د بیماران دي، نو دې وجه نه د هغو په خلکو کې او په دې ماشومانو کې د ځمکې او آسمان فرق دی، ځکه چې هغه سایکل چې کنده انتهایی ډسټرب دي. چې څومره زموږ سوچ دی کنه، لکه زما سکول د الله فضل سره د باړې خبره جن سټاف سکول وو کنه، ماشومان هم تکړه وو، هغه زده کړه بیم زر کوله، خو چې زما ماشومان وګورم نو هغه کې ډېر زیات فرق راغلی. هغه دغه سوچ بدل وي، هغه کلاس کې موجوده وي خو ذهنونه بل چرته وي، دغه چې تم د کور ته فکر وي، دغه کور حالات خراب دي، سکول حالات خراب دي، دغه زبانو حالات خراب دي، هغې وجه نه چې کوم دی هغه ټوټلي چې کوم دی ډسټرب دي، هغه ذهنونه ډسټرب دي، نو دې وجه نه موږ ته سنګینه مسله ده.
شاهد ګل زیاتوي دا غیر معمولی حالات دی او پکار دی چې د تعلیم څنګه په دې کې د ټولو سکولونو او په خاصه توګه د شخصي سکولونو سره مرسته وکړي، ځکه چې شخصي سکولونه د استادانو د تربیت لپاره وسایل نه لري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د ویلاندې د مینه پس د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې اوره د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څانګې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یو ځانګړې اداره جوړه کړې چې د یو شمېر نورو هلو ځلو تر څنګ د هغو سکولونو استادانو ته خاص تربیت ورکوي د کومو خلک چې د بیکورۍ نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي او ماشومان یې د نفسیاتي مسئلو له وجې په تعلیم کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقلا د تفصیل لپاره لمشال ریډیو فروسه.
په یاد پروګرام کې برخه اخیستونکي یو استاد خان عالم نه مپوښتلي چې په دې پروګرام کې یې نوي څه زده کړل. دی وایي په دې کې د استادانو پام د ماشومانو موجوده نفسیاتي حالاتو ته اړول د دوی لپاره نوې طریقه وه.
دلته او سایکو سوشل سپورټ یو خدای وو چې یو ماشوم دغه په کلاس کې خاموشه خاموشه یا جګړالي ته خبره ورکوي، هغه نه پوهیږي نو ته به څنګه هینډل کړې؟ هغه کې به تا هغه ته کاونسلنګ کوي مطلب هغه به ځان له جدا کړي هلکانو په مخ کښې نو هغې سره به ډسکس کړي چې تا ته څه پرابلم دی څه مسله ده. هغه به تپوه شي چې یاره تا دا مسله ته د کور د حالاتو نه ده نو هغې والدینو به سره به رابطه وکړي چې دوی به مخکې څنګه خپل ایجوکیشن جاري وساتي. دویم خو دا لایف بیس کیل چې سټوډنټ ته مونږ دا خپل متر وښیو چې دوی په معاشره کې یا سکول دننه دا خپل زندګي څنګه تېروي دغه متر په دې کښې دوی مونږ ته دا ښودل
دا چې وړاندې به دوی ماشومانو ته په څه طریقه سبق ښودلو. خان عالم وایي د زړو او روایتي طریقو نه به یې کار اخیسته چې زیاتره د ماشومانو د لا نور مشکلاتو سبب وګرځي.
مونږ لکه مخکې به سټیک استعمالولو ځکه سټوډنټان به داسې چې هغې سره به مونږ لږ سخت روایه نه یې کوله نو اوس مونږ د هغې سره نرم چلیږو نو هغې اوس زیات لکه سکول طرف له هغوی شوق زیاتېږي دا خبره هغوی په ټریننګ کښې دا زور وړو چې یاره تاسو سټوډنټ چې کوم دی هغې کښې شوق را پیدا کړي دی تعلیم په باره کښې اوس مونږ همدا ځکه چې سټوډنټ کښې شوق را پیدا کول دي هغې باندې سټیک نه بلکې هغې سره پیار محبت سره هغه هغې پوهول په کار دي چې هغې سکول طرف له متوجه شي او ونه تقریبا حالاتو کښې استعمال نه شي غلط دی استعمال نه شي.
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنه کې د استاد کردار ډېر اهمیت لري خو که هغه په خپله د درس ورکولو په طریقه نه پوهېږي نو له وجې یې ماشومان سکولونو پرېښودلو ته تیار شي. دې لپاره څه پکار دي؟ دی وایي
دا چې کوم مونږ چرنګ وو هغې کښې اخر کښې به مونږ ته وو چې یاره تاسو څه سوچ دی لکه څنګه تاسو دا ډېر خلکو چرنګ وو دغه کسن د هغه وکړو خو مونږ دې کښې هغې ته دا ریپلای وکړه چې دا خو ډېر زبردست مونږ ته ډېر شو زده کړه مونږ ورته دا ومنو چې دا اکسټن کول په کار دي چې لږ د ډیپریشن زیات شي نو دا سټوډنټ هم فایده ده ټیچر ته هم فایده ده او ټولې معاشرې ته دې نه زیاته فایده ځکه چې ټیچر چې کوم نو دا خو یو نعما ده یو رهنما ده چې ټیچر په خپله ښه ټریننګ ده ښه ټرین سړی نو هغه به سټوډنټ ښه پوهېږي نو معاشرې له اټومیټیکلي نه فایده به راځي.
خان عالم په اسلامیا پبلک سکول کې استاد دی. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د استادانو لپاره په تربیتي پروګرام کې د شمع پبلک سکول استاد محمد زرین هم برخه اخیستې وه. په دې پوښتنه چې په دې پروګرام کې د برخه اخیستو نه وړاندې ورته څه مشکلات وو نوموړي وویل
مشکل به دا ډېر راتله مونږ ته چې مونږ به د کم هلکانو سره به مونږ ډیلنګ کولو مونږ به دوی سره سبق هم ورته ښودلو دوی هلکان به ډېر زیات ذهني طور باندې به برابر نه وو سبق لپاره چې دوی به راتله نو هغوی ته به کله مالي مسایل وو کله به ورته د کورنۍ مسایل وو چې د کلي د مخه به مسایلو سره مخ شوي وو او یا به دغه شان چې دوی چې کله سکول ته راغل نو دوی به ذهني تیار نه وو سبق لپاره نو هغوی سره به مونږ ډېر زیات مونږ خو به صرف یو په دې عادت شوي وو چې یاره ماشوم ودره به وایي چې سکول ته نه راځي که راضري کوي نو سبق نه وي زده کوي نو هغه ته لخته ورکوي بس چوکه ورکړه باندې برابر کوي خو چې کله مونږ دا پروګرام وکړلو نو په هغې کښې مونږ ته ډېر څه میلاو شو نو هغه هغې د سینه مونږ بالکل مرې شو د هغه فیک مونږ چې کومه لخته چوکه به ماشوم مړو هغه مونږ وغورځولو هغه مونږ زده کړل چې بالکل حالت مونږ په ذهني طور باندې سکول ته جوړ کړو هغه خو ډېرو مشکلاتو آفتونو نه تېر شوی ماشوم وو.
دا چې د دې تربیت په خپلو اسکولونو کې د عملي کولو په نتیجه کې یې څه بدلون راغلی محمد زرین وایي
نو هغې نه بعد چې کله مونږ خپلو اسکولونو ته واپس راغلو زمونږ کله په خندا پیشانی سره د خپلو بچو سره میلاو شروع او کله نه چې مونږ دوی سره د کم ټریننګ کښې چې هغه تربیت کښې مونږ څه زده کړي وو هغه شینه چې کله مونږ دلته مونږ ولګول استعمال مو کړه نو زمونږ ته د ماشومانو طرفه ډېر ښه ریسپانس راغلی د ماشومانو چې خو ډېره تبدیلي راغلې ده نو هغه ځای کښې مونږ ورته دومره تعلیم یافته خلکو سره هلته مخ شروع ایجوکیشنست چې وو تعلیمي ماهرین وو هغوی مونږ ته وویل چې بس تاسو بچي دي او دا به په دې طریقه باندې هینډل کوئ نو یقیناً چې هغه کمې لوبې کم ګیم کم څیزونه مونږ ته وښودل چې دا ماشومان تاسو په دې طریقه باندې کانوینس کړي نو هغه ماشومان به بالکل چې سهار به مونږ سکول ته تلو نو زمونږ نه به نیمه ګنټه مخکې سکول ته تلي.
نوموړي وویل په تربیت کې ورته دا هم وښودل شو چې استادان هم د دې ټولنې برخه ده او هغوی هم د بدامنۍ له وجې متاثره شوي نو پکار دي چې په خپل سوچ کې هم د تشدد نه ډډه وکړي او د هغې اثر ماشومانو ته منتقل نه کړي.
اول خو د هول دا خبره مو کړله په ټولو ته چې یاره مونږ چې څونه پاکستانیان یو دا هم بالکل د افت زده یو زمونږ ذهني دروغه دی نو بلکې د ټولو نه بیا چې ډېر ده دا زمونږ د علاقې والله د فاټه والله خصوصا هغه خو ډېر زیات تاغوي هغوی مونږ ته وایي چې تاسو ټول افت زده یې خو تاسو بیا هم نیچېور یې تعلیم یافته یې تاسو خپله غصه خپل لاس ته کنټرول کولی شئ نو هغوی مونږ ته ډېر په خنډ طریقه سره دا شی وښودلو وایي کله هم چې تاسو ته غصه در ځي نو تاسو خپل ماشوم پرې دې هغې نه یو څنډې ته کېږي په خپله غصه باندې کابو راغلي هغه د ماشوم سره مه شیر کوئ تاسو خو ډېر لکه د معاشرې جوړېدونکي خلک تاسو په خپل ځان باندې او په خپل غوسه باندې ډیره قابو راولې یو دا به په ښه طریقه سره هندل کوي.
محمد زرین د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د استادانو لپاره په یو لنډ مهاله تربیتی کورس کې برخه اخیستې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د پرمختګ او پلاننګ مشر جاوید اقبال وای چې د دې تربیت په راتلونکي پروګرام کې به خزینه استادان هم شاملوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا